السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایله د سات په خبرونو کوو. په زابل ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه ولسي افغانان وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شمل زو ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه شوې او دوه تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوې د دوو تنو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو پخلی کړی و. ویل کېږي وژل شوي او ټپیان له سیمې څخه د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې د شمل زو ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري لخوا غځول شوي اغزن سیم کې یوه دروازه جوړه شوې وه چې د التیا پر مهال پرانیستل کېده. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري، اسلام آباد پاکستان ته د تګ لپاره افغانانو ته د ویزه جبري کړې ده. خو د راپورونو له مخې افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسلګرۍ په ډېره سختۍ افغانانو ته ویزې ورکوي او ترلاسه کول یې ستونزمن دي. د بخیر نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو خبریالانو او متقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشې کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخیر د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدي په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د پریسا آزاده د خوشې کېدو خبر هڅوونکی دی، خو دا د طالبانو له اړوندو ادارو او چارواکو څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشې کړي. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه له یو څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشې شوه. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړ. د دغه غورځنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د ترهګرۍ ضد محکمې په دواړو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی دی. ښاغلي ادریس په خبره دوی د اسنادو د لاسلیک لپاره د قاضي په تمه دي او ښایي په دغه ضمانت سره منظور پښتین له زندانه آزاد شي. منظور پښتین د ډسمبر په څلورمه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوڅانو په احتجاجي پرلت کې ګډون کړی و. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې په غزه کې یوازې هغه مهال اوربن ټینګېدلی شي چې حماس ډله په بشپړ توګه له منځه تللې نه وي، بې وسلوال له شوي نه وي او فلسطیني ټولنه له افراطیت وتلې نه وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په هغه تبصره کې چې په وال سټریټ ژورنال کې خپره شوې نتانیاهو همداراست د جګړې د سختېدو خبرداری هم ورکړی. د اسرائیل سختو بمباریو غزه ویجاړه کړې او داسې حال کې چې د اوربن لپاره نړیوال فشار په زیاتېدو دی، جګړې په منځني ختیځ کې ترنګلتیا زیاته کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو چارواکو د کریسمس په ماښام په غزه کې د کډوالو پر یوه کم بمباریو کې د بشپړو کورنیو د وژل کېدو د بوګنیونکو پیښو راپور ورکړی و. د اوکراین هوایي ځواکونه ادعا کوي چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې یوه پوځي کښتۍ له منځه وړې ده. د اوکراین پوځ نن سه شنبې پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې هوایي ځواکونو نن سهار وختي د کریمیا په ختیځ کې د فیودا سپر سمندري اډې د کروز توغندي توغولي او هغه د نوچرکاسک پر کښتۍ لګېدلې دي. د خبر له مخې په ټوله فیودوسا کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. ځینو دوکانونو او ودانیو ښیښې ماتې شوي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان ډګن جنرال میکولا اولشچوک ادعا کړې چې د روسیې سمندري ځواک د تیر پرتله کمزوری شوی دی. د روسیې دفاع وزارت له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي چې د نوچارکس کښتۍ د اوکراینی توغندیو په نتیجه کې زیانمنه شوې ده. خبرونه مو لازم دی رادیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځینه فعالې پریسا آزاده د خوشې کېدو د هرکلي تر څنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمیر مسلان زده کوونکي او فعالان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي دوی د نجونو د زده کړو د حق د ورکولو لپاره هڅه کوي. د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي.
د طالبان لخوا دا څوم ځل دی چې همدا رقم وعده ورکول کېږي، خو متاسفانه په یو وعده باندې هم عمل نه کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون ځکه اخیستی چې دوی د ملي ټیم کې له لوبېدو ډډه کوله او په نورو لیګونو کې لوبېدو ته مخه کړې وه.
تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شئ.
دا به هم وره چې خلونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی بیا ویل چې په افغانستان کې له هر دریو کسانو یوې خوړن لري او شپه په لوګه ویده کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د بخښنې نړیوال سازمان د خزینه فعال پریسا آزاد خوشی کیدو د هرکلی ترڅنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کیدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی دا غوښتنه تیر شپه په خپل ایکس پاڼه وروسته له هغې کړې ده چې پریسا آزاد د طالبانو له بنده خوش شوه. د مترزه پریسا آزاد یو شمیر همکارانو هم ویلي چې نوموړي د دوشنبه په ورځ د طالبانو له بنده خوش شوه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو فعالی منیجی صدیقی او د بشري حقونو د فعالانو خبريالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقدین لبند خوشی کړی چې په خپل سر ډول یې نیولې او زندانی کړی دي. د دې سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو لبند د معترض پریسا آزاده په خوشی کې دوه هم خوخي خودلی. حقې د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت وایان زبیح الله مجاهد او کورنۍ چارو وزارت غوښتي چې ټول فعالان لبند خوشی کړی. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د پریسا آزاده همکاران وایي نوموړی د طالبانو په زندان کې یو څلوېښت شپو ورځو تیرول وروسته پرون د دوشنبه په ورځ له بنده خوشی شوې ده. له دې وړاندې سرچینو د دوو معترضو مېرمنو جولیا پارسی او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تیرې کړې د خوشی کېدو خبر هم منلی و. خو ویل کیږي چې د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقی په ګډون د بشري حقونو یو شمېر فعالان او فعالانې خبریالان او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو ښځو د نیول کېدو او بیا یې له بنده د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو فعالانو په ځلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشي کېدو غوښتنې کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د ملي یووالي بنسټ مسؤله شفیقه رزمنده وایي ټول هغه بندیان باید خوشي شي چې د عدالت غوښتنې له امله نیول شوي دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبریالانو، مخکینی نظامیانو، د پوهنتون استادانو، روڼاندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلی دی، هغه نظر چې د اوسني وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واکته لرسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي زپلی او منع کړي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډیر شمیر معترضې ښځې زندانی کړي او له دوی یو شمیر د زندان له تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي هم دي. خو په دې اړه نیواکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. داسې مال چې طالب چارواکي ډیر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د خبریالانو او مخکنیو نظامیانو د نیونې او شکنجي راپورونه هم شته.
یو شمېر محصلان زده کوونکي او فعالان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وروستۍ څرګندونه چې ویلي دي دوی د نجونو د زده کړو د حق د ورکړې هڅه کوي د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونه بولي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په دې وروستیو کې له یوې ایرانۍ رسنیو له استازو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د نجونو د زده کړو د حق د ورکولو لپاره هڅې کوي. نوموړي دغه راز ټینګار کړی چې زده کړې د نجونو او ښځو شرعي حق دی. خو یو شمېر محصلان، زده کوونکي او فعالان بیا وایي د عباس تانکزی په ګډون ګڼو طالب چارواکو په ځلونو ورته څرګندونې کړې دي خو د عملی اقداماتو هیڅ څرک نه لګیږي.
اته سواته وشت ورزکیږي چې د طالبانو حکومت لښ پګم ټولګي پورتنجونی لخوانځي او منکړي او درې سواته شپې ته ورزکیږي چې په هنتون ته په تک هم بندیز لګولای. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي له هم هڅې روانې دي چې د نجونو لپاره د زده کړو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سشمې پر ورځ پر خپل وی پړن لیکلي دي چې شیر محمد عباس تانکزی دغه موضوع لایو ایرانی پلاوی سره چې دغه هیواد د مطرح رسنیو استاذي خبريالانه او رسنیس کار پوهان پکې وو مطرح کړه. نو موري په دې کتنه کې ټینګار کړی چې زده کړه د نجونو شرعي حق دی او هڅې روانې دي چې د مناسب چاپیریال په برابرولو سره هغوی ته د حق ورکړل شي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر محصلان یا زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې شوي د طالب چارواکو دې ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو لخوا یې یوه بهانه ګڼي. زینت چې د نجونو په زده کړو له بندیز وړاندې د کابل په پوهنتون کې زده کړې کولې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو لخوا دا څوم ځل دی چې همدا رقم وعده ورکول کېږي، خو متاسفانه په یوې وعده باندې هم عمل نه کوي. که چېرې په دغه وعده چې دوی کوي دا خبره سي دوی کوي عمل ورباندې وکړي، انشاءالله چې یوه نتیجې ته به ورسیږي. خبر اوس کالی څو ځلې دوی دا تصمیم ونیو چې د نجونو په مخ باندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، خو بیا هم د دوی دا خبرې ثابت نه شوې، بلکې همداسې تیرې کړلې.
د کابل ښار د یو ښوونځي زده کوونکي کبرا حیدری هم وایي چې د دې ډول ژمنو د پوره کېدو په تمه یې ډېرې ورځې تیرې کړي، خو لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز لرې کېدو په خطر څه نه دي شوي.
امارات اسلامي قبلا هم به ما گفته،
مخکې هم اسلامي امارات موږ ته ویلي وو چې د ښوونځیو دروازې به ستاسو لپاره خلاصوو، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې په خپلو خبرو عمل وکړي،
به گفته های خودشان عمل کنند.
د زده کړو د برخې یو فعال سید قاسم هاشمی هم د نجونو د زده کړو په اړه د طالب چارواکو څرګندونې یوه سیاسي لوبه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو ډلې هم په خپله تېره واکمنۍ او هم اوس د نجونو له زده کړو او د ښځو له ځینې نورو اړوندو مسایلو سیاسي ګټه پورته کړې ده. دا باستانیزي خبرې د خلکو غلطول او د هغوی سترګو ته د خاورو ورشیندل دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په وروستیو کې ویلي وو چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه اختلاف لري. نوموړي د دوهې فارمټ په غونډه کې چې یوه برخه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار مسایلو ته ځانګړي شوی وو، وویل چې د طالبانو قوت د دوی یووالی دی، خو د ښځو د زده کړو په برخه کې یووالی نه لري. هغه څه چې د ځینو طالب چارواکو په څرګندونو کې هم لیدل کېږي، تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د روان کال پورې میاشت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې ویلي وو چې خلک او نړۍ دې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو تر برابرېدو صبر او حوصله وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترمنز ډیری اختلافي مسایل حل شوي، خو اسلام آباد له دې خبرو پشا شو. پاکستانی اکسپرس تریبیون ورسپانې دی او پاکستانی سناتور مشاهد حسین سید له قوله دا خبر ورکړی. هغه ویلي دا څرګندونه ورته امیر خان متقی په ایران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوي کانفرنس په څنډه کې چې د هم پکې ګډون کړی و کړی دی. مشاهد حسین سید دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره په خبرو اترو ټینګار لري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
یو پاکستانی سناتور مشاهد حسین ادا کوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورته ویلي د دوی په منځګړتو پاکستانی حکومت او ټي ټي پي یوې هوکړې ته نږدې شوي وو، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. ایکسپریس ټریبیون رسپانډي پرون یو راپور کې د مشاهد حسین لقوله لیکلي متقی ورته دا څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې په غیر رسمي ډول کړي. د مشاهد حسین لقوله امیر خان متقی ورته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ ډیر مسائل حل شوي وو، خو ټي ټي پي له وفاقي ادارې سره د قبایلي سیمو د ادغام د ختمولو غوښتنه کوله چې پاکستانی حکومت له خبرو شاته ولاړ او له همدې عمله کړکیچ رامنځته شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، مګر د طالبانو حکومت منلی چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بیا له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات رد کړي او وایي دوی باید اساسي قانون ومني، وسلې په ځمکه کېږدي او د دولت حاکمیت ته غاړه کېږدي. پاکستانی حکومت د قبایلي سیمو د ادغام ختمول هم سره کرخه بللې ده. د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اچکزي همدا ډول د نوم له خودو پرته د طالبانو یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورن کړي دي او دا ادعا هم کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کی. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او زیاتوي د افغانستان خاوره خوندي ده. خکاری چې نږدې همدې ډول څرګندونو د طالبانو حکومت او پاکستانی ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. ایکسپریس ټریبیون د پاکستانی سناتور مشاهد حسین لقول لیکلي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورسره خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د اواري لپاره په خبرو اترو هم ټینګار کړی دی. د ډسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ هم رسنیو سره خبرو کې ومنل چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. هغې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي وو دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. خو په بنو کې د نومبر په 26مه په پاکستاني عسکرو له ځانمرګي برید وروسته پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت وایي چې بهلا مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو دا بریدونه په دوی پورې اړه نه لري او د پاکستان لخوا دوی ته ورکړل شوي وړاندیزونه به هم وڅېړي.
د پاکستان په موضوع کې به هم تم کې ګوډه پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین ضمانت په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا منل شوی دی. خو په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت په دوه قضیو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین د ضمانت له منلو وروسته نوموړی په یوه بله قضیه کې ام پولیسو ته سپارل شوی دی. دا خبره د منظور پښتین وکیل ایمل خان مندوخیل نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وکړه. نور تفصیل د فریده سیال په راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محاکمې په دوه قضیو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی او د هغه د وکیلانو په خبره خای ډیر ژر له زندان را خوشی شي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څنګ ته نن د دسمبر په 26مه ویلي د ترهګرۍ ضد محاکمې کې قاضي ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په دواړو قضیو کې د ښاغلي منظور ضمانت منلای دی. د هغه په خبره قاضي په دواړو قضیو کې د ضمانت په توګه د 15000 پاکستانیو کالدارو د جمع کېدو غوښتنه هم کړې ده. د خغلی ادریس په خبره دوی د ضمانت لپاره ټول اسناد برابر کړي او د قاضي لاسلیک ته پته مدي. هغه زیاته کړې قاضي اوس مهال د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قاضي د اوریدنې لپاره د ایډیالي زندان ته تللی دی. لا دی وړاندې د منظور پښتین د قاضي اوریدنه د قاضي د نووس ګارسیا له کبله ځنډیدلې و چې د دې غورزنګ پلویان پرې نخوخول. پر منظور پښتین تور دی چې د پاکستان د پوز پر ضد څرګندونې کوي. خغلی پښتین د دسمبر په 4مه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچستان په پرلت کې د ګډون لپاره خپل پلویانو سره روان و. د چمن پولیسو ویلي وو منظور پښتین ځکه نیولای چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې دي. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ بیا دا تور دوي وای پولیسو د پښتین پر موټر ډزې وکړې او د دوی په خبره چنخې پکې لورای ښکاری. د غورزنګ پلویانو د دسمبر پر 15مه د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې لاریونونه پیل کړل چې په ځینو سیمو کې لاریونکوونکو ته د لاریون اجازه ورنکړل شو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دوو کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبیدو اجازه هم ورنه کړي. د کرکټ بورډ وایي ازادي راډیو ته وویل مجیب الرحمن نوین الحق او فضل الحق د مرکزي تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګار د ملي لوبو پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې په لوبیدو. د کرکټ زینو مبصرینو مینوالو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویل دي چې لوبغاړي باید تر پیسو هیواد لومړیتوب ورکړي. خو زینو نور بیا د افغانستان د کرکټ بورډ دا پریکړه سم نه بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی تړون اخیستی او له دې وروسته به د دوه کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبیدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبیدو ټینګار کوو په همدې خاطر د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښکاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ د پریکړې ته ګڼ خبرګون نمونه خودل شوی. دا کرکټ دینو مینوالو دا پریکړه ستایلی او یو شمیر نورو غندلې ده. دا کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورنۍ کرکټ مصرف په مټ باندې یوځی ته رسېدلی دي او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمی اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نورو لوبغاړو ته دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې یوځی ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤل او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړې وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوي، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب رحمان، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغه درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازه لیکونه یا NOCs یې فسخ شول او همدارنګه به د راتلونکو 2 کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو دریو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپچونکو مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمیر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته 3 میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
د خوړونو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې له هرو دریو کسانو یوې هر شپه په لوګه ویده کیږي. د پروګرام په خپله ایکس پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې سوړ ژمی د افغانستان د خلکو لپاره سخت بلل شوی دی. WFP لدی مخکی دی نړیوالو غوښتي چې پر روان سخت ژمی کې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي. د پروګرام د تیر ریاکشن به پورس په خپل ایکس پاڼه کې ویلو چې د افغانستان وګړي تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. د WFP په خبره افغانستان د نړۍ له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې خوراکي توکي پکې کم دي او خلک هم له سخت ژمی او لوږې سره مخ دي. دې پروګرام ویلو د بودیجې د نشتوالي له امله اړ شوی چې 10 میلیونه افغانان له خپلو خوراکي مرستو څخه وباسي. نور په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دسمبر په 26 په خپل ایکسپانا کې لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو یې د شپې لخوا وږي ویده کیږي. یاد پروګرام دا هم ویلي چې د ژمي موسم د میلیونونو افغانانو لپاره ستونزمن دی او د دغه سازمان په وینا دوی د هوا له سړېدو سخت اغیزمن شوي دي. WFP په خپل ایکسپانه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي، خو د واورې ورېدو له امله په لرو پرتو سیمو کې لارې بندې دي. دغه سازمان همداراس ټینګار کړی چې په 2024 کال کې باندې بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې لس میلیونو اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي د ژوندي پاتې کېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. میرمن قادری چې د پروان اوسیدونکې ده او د څلورو ماشومانو مور ده وایي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار له بندیز مخکې د دغه ولایت په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې د عصبي ناروغۍ له امله له 15 کلونو راهیسې د کار کولو توان نه لري.
اوس مهال په کور کې له خپلو څلورو ماشومانو او میړه سره شپږ تنه ژوند کوو. تر اوسه مو سپنتوکې نه دی پیرلی، یوازې یوه بوجۍ د ډبرو سکاره چې زموږ د خپلوانو له ډلې یو چا موږ سره مرسته کړې کار ترې اخلو. زما بچیان که وتوانېدل یو کار وکړي او مل ډوډۍ یې پیدا کړه، خورو یې که نه کوم کار یې پیدا نه کړ همدلته کینو، توکل په خدای.
د کابل اوسیدونکې دنیا عطایی هم ازادي راډیو ته وویل
مواله کده د وسایل خانه کې داشتم همه شفور
ما د خپل ماشومانو د خرڅ لپاره خپل توکي او وسایل خرڅ کړل. اوس د ژمي لپاره د سون توکي نه لرم. موږ سره د مرستې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړي. موږ ډیرو شیانو ته اړتیا لرو، خوړو ته او سون توکو ته اړتیا لرو.
مواد سوغ ضرورت داریم.
تر دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان په وار وار د افغانستان د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت او د ژمي په موسم کې د دوی د ژوند له سختېدو اندېښنه ښودلې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتوالي شکایت کړی او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې په افغانستان کې له 9.2 میلیونو څخه د زیاتو خلکو بشري مرستو ته د اړتیا تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو ایستل به د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي. دغه راز په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د خونړۍ زلزلې پیښېدو د ځاني او مالي زیانونو سربیره په دغه ولایت کې د اړو کسانو شمېر هم زیات کړی دی. د رواني اونۍ په پیل کې اوچا په 2024 کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو پلان په خپرولو سره وویل چې 12.2 میلیونه اړو خلکو سره د مرستې لپاره چې لومړیتوب ورکړل شوی 3.6 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم رب منانی فزید زابل ولایت شمزه د ولسوالی تاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره دغه موږ سره چې د اړیکې خلاف دی بلکې اور پیدا نه وزره چې کار پر پیل کړی وو او چې کار پر یو شی د چا کوم خراب هم دغه ټول پاتې شوی ده. نو موږ پیدا نه له وزارت څخه او له شپ سره څخه د هیله ده چې دا سره کورغوی او جوړی کی دې سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شرکوي چې مسؤل چارواکي وروي و سلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سخته نیکمرغه ورځ مرا پیل کړې وي. ټول چې زما د طرفه سره منور سي یا سمین ساده تاسو کوریا بارک دی او ګلاب منکر ته زما د طرفه سره منور سي. زما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککر دی او کچنی موږ په کلکه غند د کچ دا د دی وینا نه د دا طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دی. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې دفاره په رسمیت وپیژني. بلکې دا چې دغه کړي دي د سمې دي کړي چې اوسه په رسمیت وپیژني دا انتجار او پتاوته لاره خلاصه کړه چرکیا هم لاره خلاصه کړه خو کار به طالبان کوي زمواري به دایش پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوارک پر ورسوي مننه کوم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑیکا کے یاسم البتہ غزنی ولایت تے شاخ کا دے غزنی کو ہم تن یو محصل یم غان چے مزل تے چارواک پوری ورسی گی دے غزنی پر ہم تن دے کے لیے نت تن لکابل او تے او زموج دے ناوڑا اقتصاد تے پی اقتصاد دمل نش کولے چے پتو دوام ورکو او سن نو محصل یم غان دے چارواک بد ورسی گی او پلان ته اروان ضروريات او اړتیا ورکړه کړی دی دا ورته ورکړي تا کو ته ورکړي یا بدل اچو ورته زیات یاره مننه.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسالو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له ازادي رادیو واوري.